خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کوي ریچارډ بینټ وايي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقوقو ناوړه وضعیت له پامه ونه غورځوي. غلی بینټ د خبري د ملګرو ملتونو اړوند یو خبري برخي سره په مرکه کې کړي دغه دا ویلي دي چې د مهمه ده چې د نړیوال بحران پر مهال په افغانستان کې د حقوقو دوامدار له منځه تلل له پامه ونه غورځول شي. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وايي په افغانستان کې د سپتمبر په میاشت کې د شری ناروغي مثبت پیښې د تیرې میاشتې په پرتله څه باندې 4.3% زیات شوی. د سازمان نن جمعه په افغانستان کې د روغتیا وضعیت په اړه راپور کوي. تیرې میاشتې په ټول افغانستان کې د شری 4.55% پیښې ثبت شوې چې د ډلې 18 د مړي نیوي. د پاکستان په بلوچستان یالات کې په بیروت کې هغه پولیس باندې خشوي چې د پولیو د واکسیناتورانو د امنیت لپاره ګمارل شوی وو. په بریټ کې د 15 ماشومان په ګډون وطن وژل شوی دي. د فرانس پرېس خبري اژانس راپور لمخې دا پیښه د یالات په مستونګ سیمه کې د نجونو یو ښوونځي ته نږدې شوی. د دې وړاندې هم په پاکستان کې د پولیو د واکسین پر کارکونکو پریتونه شوه دي. د روسي دفاع وزارت ویل چې نن سهار د اوکراین درې اتابه پیلوټالوته کې د روسي پشپګوسي مو کې را نسکوري کړی دي. پاینال کې روسي چارواکو ویل چې په دغه پیخو کې یو کس اټاپی شوه دي. همدارنګ د اوکراین هوایي مدافع ځواک بیا ویل چې د روسي یو درې پیلوټالوته کې نسکوري کړی دي.
آزادی ملما د آزادی رادیو د ملما پروگرام درنو اوریدونکو شی چاري. نن په دې پروگرام کې زما اسمت څاروان ملما د حقوقو متخصص دی. په روزګان کابل او مسکو کې زده کړې کړي او نن سبا تقاعد دی. دی په سویډن کې اوسي. زموږ ملما ډاکټر حکمت الله حکمت دی چې په حقوقو کې ډاکټرا کړي. په دې خاله کې را سره اوسئ.
پرانو می حکمت الله حکمت دی. د روزګان ولایت د گیزو د ولسوالۍ یو کلی دی د بزمیر په نامه باندې د هغه اوسیدونکو یم. سره د دې چې مور پلار می لیکلوس کولای سو ولې دقیقه نیټه نه ده لیکلې د زیږیدنې، خو کوم څه چې مور مې په یو قرآن شریف کې لیکلي ولو چې ته د لوی وسې په کال باندې پیدا سوی. لوی وسه ډېره مشهوره وله په کال باندې چې ډېره تاوانونه کړي وو خلکو په یاد درلودله. نو ما هغه نیټه چې ثبت کړې ده 1908 کال چې د عیسوي په حساب باندې 1950 کال راځي، د مني په فصل کې چې هغه د سپتمبر میاشت تقریبا راځي دې کې زیږېدلی یم. په یوه روحاني بزګره مالداره کورنۍ کې، په دې معنا چې یوه کور د کورنۍ یوه برخه به مو په اوړي کې تلله، مالداري پسونه مو درلودل، نورو به پر مځکو باندې ولول. پلار مې یو دیني عالم ولو. لومړنی ښوونځی مې هم د همدغې ولسوالۍ د گیزاب د هلمند د متوستې په نامه باندې یادېدله. تر نم سنف پورې زده کړې کړي دي. تر نم سنف وروسته بیا د هلمند د زراعت لیسې ته تللی یم. درې کاله مې د هلمند د زراعت لیسې ویلې ده. بیا د کانکور تر امتحان تر ازموینې وروسته د زراعت فاکولټېت ته مې لار موندلې ده، د کابل پوهنتون. او بلاخره په همداسې شکل باندې تر 1950 کال پورې، تر هغه وروسته بیا د کورنیو چارو وزارت ته تللی یم. بیا مې په خارج کې په مسکو کې د حقوقو زده کړې تکمیل کړي دي، چون هغه ته یو قرارداد د دوو دولتونو ترمنځ چې چا به لوړې زده کړې په لوړه درجه سرته ورسولې، بیا حق درلودلی چې د پی ایچ ډی یا اسپیرانتوري دوره یې هم تداوم ورکړی وای. هغه دوره مې هم البته په خپلو مصارفو باندې، چون هلته تغیرات راغلله، مسکو کې تکمیل کړی دي.
تاسو زراعت ولوست او بیا مو نورې زده کړې په حقوقو کې وکړې، دا څنګه؟
د زراعت فاکولټه مې متاسفانه چې د وخت په تغیراتو باندې په کوم سیاسي ورزنګ کې چې زه هم ولم تکمیل مې نکړل د ورستی کال د دوم سیمستر په جریان کې مجولې جلو اولی ولې جلم پوسټ چې لارس وزارت دفاع ته هغه مې قبول نکړل بیرته ځین راغلم بیا ولې جلم کوی هوایی ته بیرته راغلم بل اخره په ورستی ځل باندې دستور دا ولو چې څوک چې د ګوند غړي دي هغه باید لاړ شي او په وزارت داخله کې دنده تر سره کړي کورسونه وایي هلته ضرورت نو بیا هغه دریم دغه امر مقبول کړل ولړلم وزارت داخله ته یعنی په دې معنی چې د زراعت لیسا زراعت فاکولټه تقریبا 15 نیم کال ولې ډیپلومي وانهستلې بیا منو هله دا ول چې زه باید خپل زده کړې تکمیل کم په هغه رشته کې مګر په وزارت داخله کې بیا ډیر کار د حقوق سره ولو د جرمونو سره د مبارزې په برخه کې بیا موقع داس مسالې د سوال چې حتی وکول چې زه باید خپل زده کړې د حقوق پر رشته کې دوام ورته ورکوم لنی کمرغه چې هغه وخت دا موقع مسالې د سوال او د حقوق سره زما د حواله سره هم د ټولنیز علوم سره بیا خصوصا د حقوق سره خاصه علاقه ول نو ځکه بیا هغه ته ولاړه مدوم د دوم مسلک په توګه فنی نو بیا حقوق تعقیب کړل
وهانتون دوره د ډیرو خلکو لپاره ډیره جالبه دوره وی لخاطرو ډک وی تاسو د وزای په هانتون لوسته ده ام په روسیا کې او هم په افغانستان کې څه خاطره ک درکو سره کیږي
خاطره په کول کې د زده کړو ټولې خاطرې ډېرې جالبې وي مګر زما د شونځي لومړی ورځ چې زه شامل سولم ډېره جالبه دا و چې کله کله د نورو خلکو سره چې شریکوم هغه وای چې دا کېدای شي چې یو په اصطلاح باندې حادث وهل وی یا یو د خپل ځان څخه جوړ کړی داستان وي مګر حقیقت دا دی چې کوم وخت موږ لومړی ورځ شونځي ته ورغلو د شونځي تعمیر نه و تخته او تباشیر نه وو قلم او کاغذ نه وو شوونکی د روح شادي اوس به حتما نه وي هغه ودرېدلې د یو درخت لاندې د یو داسې درخت لاندې ونی لاندې چې یو بلګې هم نه درلودلې هوا هم ګرمه ولا ولکښې نه دغه ستاسې سیمستې پر مزکه باندې کښې نه ستلو ځاګه وکولې ول نه وشته کې مجاهدان څه څشي نه وشته کو د ماشوم توب احساسو جواب نو څور کولای شوونکی ته شوونکی پوسو چې موږ په نوې چې څه وکړو دای هم پر مزکه باندې کښېنستلې مزکه په لاس باندې اوار کړله یو تیګه یا ډبره راوخته تیره او یو څه شي کاش کلی چې ځاګه وکولې ولدا الف دی موږ هم هغه د په شکل باندې یو څه پر مزکه باندې راکاش کړلې تر شپږم سینف پورې همدغه سي مکتب ته دوام ورکړلې چې نه تخته و نه تباشیر په اصطلاح باندې ولو نه قلم او کاغذ ولو دا زما د پاره خاطره ځکه ول چې کڅوک وغواړي چې د علم سره علاقه ولري او یا یو حاکمیت وغواړي چې خپل د وطن خلک وروزي په لږ امکاناتو باندې کېدای شي چې دا سوي زه د خپل ولسوالۍ د ټولو مکاتبو څخه لمړی کس ولم چې پونتون ته ملار ومندل په هغه وخت کې دوه پونتون یو د کابل پونتون یو د جلال آباد پونتون دواړو پونتونونو د زراعت فاکولټي درلودلې زه د کابل د زراعت فاکولټي ته کامیاب شولم خلکو حالت پونتون په هغه سیمه کې نه پیژندلې ویل به چې لوی مکتب بیا به ویل چې د اجمولي زوی شنه کې حجرې ته نه لوی مکتب ته ولاړلې ولې په هغه وخت کې روحانيت هم ډېر پرشتنی توګه باندې پر دیني امور باندې او پر د حقایق باندې ولاړو لکه وخت چې زه پونتون ته امتحان ورکول نن باور دا و چې پلار به اجازه را نه کې و بوي چې ولسم صرف ویلې بس دي راته ویل چې هر څه چې کوي که غواړي چې دیني علوم تعقیب کړي چې زه خاطر ته درکم چاته پر چا باندې واسي جاو که پونتون ته ځي خرڅ دي د ما د مور سره یې شي دي په لاس کې دي بس ورځ بیا نو زه پونتون ته راغلم پونتون کې خاطرې البته چې ډېرې دي کوم وخت زه کابل ته راغلم د یو کلیوالي سیمې ځوان چې اصلا مې شاریات کم لیدلی و بیا کابل خو مې په لومړي ځل باندې لیدلی ولو د کوټ سنګي کې چې د سرویس خښته سولم نو چا راته ویلي و چې ته به پلاني ځای ته ورته ورځې د رحمان بابا لیسه د پونتون دی و دا یعنی دا هر څه مو پر پوښتنه باندې پیدا کول د ټکسي امکانات نه و هغه وخت ټکسي هم نه و پر پښو باندې به کله په یوه کوڅه باندې کله به بیا د بل چا څخه پوښتنه کوله مګر کوم وخت چې پونتون ته راغلم د پونتون چاپیریال مې ولیدلې، هلته په رښتینې توګه باندې د وروري، د صمیمیت، د اخلاص یو فضا ونه. لومړی کس چې زه ولیدلم د ننګرهار و انجینر طاهر، بکس یې راسره واخیستلې، لیلې ته راسره ولاړلې، هغه ټوله پروسه یې تکمیل کړل تر څو چې زه د شپې تر ناوخته پورې د لیلې اتاق راته ونیولې، چپرکټ شیان یې راته تنظیم کړل. داسې مې احساس کولی چې زه دلته میلمه یم او دغه ټول نور چې دي دا پخواني محصلین دا میزبان دي، یو مکلفیت لري چې زما سره ولې دا په پونتون کې یو عنعنه وله چې نوی محصل به راغلی د هغه سره به یې دغه پروسه تکمیلوله. حتی کله کله به یې د ډوډۍ دپاره بوتل یا اشپاس ته به ور معرفي کړي چې دی نوی راغلی دی، تر اوسه پورې کارت نه دی اخیستی، بیا به یې ډوډۍ هم درته درکوله. دغه فضا په حقیقت کې په پونتون کې زموږ د وطن دغسې یو کلتور او فرهنګ ولو چې په کلیوالي سیمو کې په خپل شکل باندې موجود و، مګر پونتون کې په یو بل شکل باندې موجود ولو. بیا چې لومړی ورځ درس ته ورلم، ډېر شو د استادانو لو پرشتینې توګه باندې، اکثره د امریکا څخه فارغان ولو، د هندستان فارغان ولو، ځکه د زراعت تخصص برخه د همدې و، یا په بلغاریا کې تحصیل کړی ولو. پرشتینې توګه باندې هغه فضا، هغه وخت نه تکرارېدونکی دی. ورسته بیا چې حالات تغیر سلو، نور څه راغلله، البته چې تغیرات راغلله، مګر د پونتون د دورې هر محصل، هر څوک چې زما سره و، هغه مې اوس هم په نامه په یاد دی او خاطرې یې راسره ژوندۍ دي.
له ازادي رادیو د ازادي میلمه خواله اوري. زموږ میلمه ډاکټر حکمت الله حکمت دی.
پس چې له ورسګانه کابل ته راغلی، ډیر تفاوت و، کلی و، دا شار و، دلته بل ډول کلتور حاکم و، هلته بل ډول. بیا له دې ځایه لاړې روسیې ته، هلته بیا شرایط لا ډیر متفاوت ول. نو څنګه احساس مو کوو چې کله له افغانستان روسیې ته لاړې؟
د ژوند تفاوتونه خو بیا حد زیات دي. کوم وخت چې موږ په الوتکه کې سپاره سو، دا د تحصیل دوره مو 15 کاله وله، یو کال یې د ژبې زده کړه وله، څلور کاله یې هم هغه د ماسټری دوره وله. ډېر تفاوت له مسکو د یو لوی ښار په توګه باندې، تغیر د محیط او د هوا، مګر هم یو خو سیاست دی، یو د انساني ژوند هغه لومړني ارزښتونه دي چې هغه په هر فرد پورې، په هر ټولنه پورې ارتباط لري. په شوروي کې یا په روسیا کې، په هغه وخت چې د روسیې پایتخت هم ولو مسکو، د خلکو وضعیت د خارجانو سره بې حده صمیمي ولو. یعنی د یو خارجي سره د هغوی برخورد کاملا د یو میلمه په توګه باندې ولو، چې سوال ته جواب ورته ورکول، مرسته ورسره کوله، چې څه به پوښتنه وکوله، حتی په مغازه کې چې به ورغلل سودا به در رانیوله، کوشش کوله چې تاسو ته لومړیتوب درته درکړي. ولی هغه څه چې ډېر جالب و، هغه دا و چې ما د کابل خونه لیدلی و، د کابل خونه هم ډیرو، خو په مسکو کې په هغه کال باندې چې دا 1915 کال به ولو، د سړو د جمن فی شپږ دېرش تر نه دېرش پورې ته ولاړله. بیا نو ډېر محصلینو د مختلفو هیوادونو څخه، د ګرمو هیوادونو څخه چې تنفس یې نسو کولی، ولی زه الحمدلله چې ښه ولم. یعنی په دغه ژمي کې چې به وتلو تدریس ته، چې به تللو تدریس خونې ته، په ډېر مشکل باندې به مو ځان رسولی چې ژر هڅه وکړو چې داخل شو. البته چې درس هم ستونزمن په دې و چې لومړی کال تاسو باید ژبه زده کړې وای، تر څو پورې چې په همدغې ژبه باندې مو بیا نور مضامین زده کړي وای. خو په هغه کې هم زه خوشبختانه چې د ژبې په اړوند باندې مو مشکل نه درلودلی. بل خپل زموږ د افغانانو ترمنځ چې په هغه وخت کې موږ ټول د کورنۍ چارو د وزارت افسران ولو، د افغانستان د مختلفو سیمو خلک راسره ولو، د مختلفو قومونو خلک راسره و، موږ هلته ځانونه د کورنۍ د غړو په صفت باندې یو د بل په وړاندې باندې مکلف ګڼله. په موږ کې دا نه و چې څوک هزاره دی، څوک پښتون دی، څوک تاجک دی، څوک د کم ځای دی. باور وکړو چې کله کله به داسې و چې همسنفیان به مو فارغه هم سو، موږ به نه پوهېدو چې دی د کومې سیمې سړی دی، یوازې به دونې پوهېدو چې دري ژبه دی یا پښتو ژبه دی یا ازبکي وایي. ډېرې ښې خاطرې. البته چې دا نو داسې د تحصیل دوره ده چې په ورته وخت کې موږ په کال کې یو ځلې حتی کله کله دوه ځلې کولای سو چې وطن ته هم لاړ سو په رخصتیو کې. هلته یو اصل وجود درلودی چې هغه چا چې به لومړی کال د ژبې د زده کړو او یو نیم کال نور په ټولو مضامینو کې لوړې نمرې اخیستي وای، بیا هغه کولای سو چې په آزاده توګه باندې درس ووایي. حتمي نه دی چې لیکچرونو ته حاضر سي، هغه د درس پروګرام یې اخیستلی. زه په دغې کټګوري کې شامل ولم. بیا مې نو کوشش وکولی چې په ورته وخت کې چې حقوق مې تعقیب کړل، د روسي ژبې د پیداګوژي انسټیټیوټ مې هم ولوستلی چې ژبه مکمله زده کړم. له نیکه مرغه چې هغه انسټیټیوټ مې هم خلاص کړلی اینی وخت د شپې له خوا څخه به البته تلمه چې بیا مې د روسي ژبې د تدریس حق ترلاسه کړلی. غیر روسي ژبو کسانو ته ما کولای سول چې روسي ژبه تدریس کمه. په زړه پورې دوره ولا په رښتینی توګه باندې چې سره د دې چې په وطن کې ناخوالي ولې په هغه وخت کې خصوصا په وروستیو کې دا ناخوالي ډېرې زیات سولې، کورونو مالته ولو زورېدلو، ولې بیا هم د تحصیل دوره ولا د تحصیل په دوره کې هم یو سالم رقابت موجود ولو. په عین وخت کې د پوهې د حاصلولو لپاره د هغه وخت په امکاناتو باندې ډېر څه موجود ول. زه اکثرا چې په دوستانو ورک کړلم، بیا به ویل چې که مو حکمت پیدا نه کړلی نو کتابخانې ته ورسئ. زه به ورلم کتابخانه کې به ګرځېدلم، مختلف کتابونه به مې اخیستل. البته داسې کتابونه چې ما ته به ډېر په زړه پورې ولو، د نورو علماو د نورو هیوادونو، هغه به مې راخیستله. په ساعتونو به ناست وم، کله کله به داسې سوي وو چې د کتابخانې مسؤوله به راغلل، میز به یې راته وټکولی، ودلته د شپې تېرولو اجازه نشته. بیا به مې ورته وخندل، ورته وویل چې کتاب شانې کوم، سبا ته یا بل سبا ته بیا راځم. یو ښه دوره په رښتینې توګه باندې د پوهې د زده کړې دپاره د ښو خاطرو څخه ډکه دوره وله.
ډاکټر صاحب، بیا تاسو له هغه ځای نه نورو اروپایي هیوادو ته ولاړی او که نه وطن ته ولاړی؟ له وطن بیا
کوم وخت چې مې د ماسټری دوره ختم وسل، ډیپلوم مې واخیستلې، بیا نو موږ باید وطن ته تللي وای. ولاړم وطن ته، بیرته مې د کورنۍ چارو په وزارت کې وظیفه واخیستله. په ورته وخت کې مې درخواست ورته ورکړلې چې زه مستحق یم د دغه قرارداد په اساس باندې چې ولاړ سم خپل د دکتورا دوره مې تکمیله کړم. سره د دې چې په اړوند باندې ډېر مثبت نظر نه ولو، ولې هغه پروتوکول چې موجود د دواړو دولتونو ترمنځ په هغه باندې زه مستحق ولم. بیا هم د وخت مشرتابه دا امکانات را کړل چې زه بیرته دوم وار د پاره راسم. د یو اتو میاشتو د وظیفې په تیرولو سره چې هغه خپل ټول اسناد او شیان به ثبت کړل، بیرته راغلم د دومې دورې د پاره مسکو ته چې هغه خپل تحصیل ته دوام ورته ورکوم. له بده مرغه چې په 1901 نیوي کې کوم وخت په افغانستان کې سیاسي تغیرات راغلل، په دونی وی کې هغه قرارداد چې د دولتونو ترمنځ وو، هغه قرارداد د خدای بخښلي استاد ربانی په یو فرمان باندې د منځه ولاړلی. بیا پونتون ماته دغه یاداش راکړلی چې تنور دولتي نشي کولای چې تحصیل وکوي، چون ممتاز دیپلوم لري، موږ تا ته حق درکو. ولې په روسیا کې هم تغیراتو، دا د ایلسن روسیا ولا د ګرباچوف سقوطولو چې هلته پیسې تر هر څه ارزښتمنده وله، نو بیا مجبور داسې سلو چې مزدوري شروع کو، په بازار کې کار وکړو چې هم د تحصیل پیسې پوره کو او هم د کورنۍ خرڅ پوره کو او هم هغه خپل د تحصیل دوره تکمیل کو. په دغه دوران کې بل اخر دغه هیله چې ما ډیره زیاته ول چې زه بیرته وطن ته ولاړ سم، حداقل د شوون کې په توګه باندې په یو موسسه کې کار وکوم. دا مې د ژوند یو هیله و، تر اوسه هم ده. متاسفانه شرایط داسې راغلل چې وطن ته د تګ امکانات ډیر کم ول. بیا مې د ملګرو ملتونو په سلسله باندې د پناه غوښتنې درخواستې ورته ورکړلې مختلفو ځایو کې په مختلف شکلو باندې، چې ما په هغه وخت کې په کاناډا او په سویډن کې د دې حق ترلاسه کړی چې د ملګرو ملتونو د 1950 قانون سم په اساس باندې د پناه غوښتونکو په توګه باندې ومنل سول. بیا نو سویډن ته راغلل.
د سویډن د ژوند راتوه سویډن چې راغلی په اوله کې طبعاً چې ژبه مو هم نه وسته، له نویو مشکلاتو سره به مخامخ شوي یاست.
زما کورنۍ داسې خوشي احساسوله چې موږ قبول سلو راغلو دا یو په بل هیواد کې ژوند کوي. مګر زما لپاره تر ټولو بده خاطره دا وله چې زه پوه شوم چې زه نور د خپل وطن څخه جلا یم. زه نور خپل وطن ته په هغه شکل باندې چې زه غواړم نسم وتلی. کوم ورځ چې مشته د کورو د شرایط لپاره د سویډن حکومت یو مکتوب راکړل زما مشر لور هغه راغله په ډیر خوشی راته ویل چې پلاره هر څه خلاص دي د دې جوړ دي زما په سترګو کې وشکې ولید دې تعجب وکولی ول خو هر څه جوړ دي ته ولې ما ورته وویل که ماشوم د خپلې مور د غیږې څخه واخلي حتماً ژاړي زه نن د دغې غیږې څخه د وطن د غیږې څخه محروم سولم ولې بیا هم ژوند ولو چارانه وله کورنۍ وله د ژبې کورس مې شروع کړل د ژبې کورس مې چې ما خارجي ژبې تعقیب کړي ولې په څه کم درې میاشت کې یعنې په څلور ورځې کم درې میاشت کې ما د سویډن ژبې امتحان ورکړلی هغه کوم معیار چې موجود و په هغه باندې کامیابه سولم بلاخره بیا مې پس له یو نیم کال څخه د کار غوښتنه وکوله د سویډن یو لوی بانک و په هغه وخت کې هغه خارجانو ته چې حقوق او اقتصاد یې لوستی و او په مشخصو ژبو باندې کولی سو چې لیکل لوستل وکوي هغو ته ضرورت درلودی بیا موږ شپږ اتیا نفرو امتحان ورکړلی په نولس نفره کامیاب سو په هغه کې یو هم زه ولم تقریبا څوارلس کاله مې په هغه بانک او د بیمې په موسسه کې کار وکولی پس له هغه څخه بیا هم د وطن مینه وله په 2012 کې د اروپایانو یو پروژه وله چې په افغانستان کې د پولیسو د روزنو په اړوند باندې کار کولی هغوی غوښتنه راڅخه وکول چې که غواړې راسره ولاړ شه سره دې چې امتیازات یې کم ولو کوم ځای کې چې مې کار کولی د بانک د هغه امتیازاتو معاشو هر څه ډېر زیات و ولې بیا مې هم توافق وکولی دا مې نو داسې وخت ولو چې اولادونه مې چا ژبه لوستې وله څوک پوهنتون ته شامل شوي ولو کور کې مې ډېرې ستونزې نه درلودلې بلاخره ولاړم د هغوی سره په 2012 په اخره کې کابل ته تر هغه وروسته بیا د کورنۍ چارو د وزارت ځینې زما پخواني همکارانو دا غوښتنه راڅخه وکوله چې زه باید راسم البته تر دې مخکې زما څخه د وخت د کورنۍ چارو وزیر ښاغلي جلالي چې زه یې په کور ودانۍ سره نوم یادومه رسمي غوښتنه کړې وله چې راسم کورنۍ چارو وزارت ته موږ تا ته ځای لرو ته مسلکي قدر یې باید دلته کار وکوي تر څو چې ما هغه کارونه جوړوله د استعفا وکول هغه د پروسه ختمه سله د نورو سره بیا زه د کار دپاره آماده نه ولم بیا چې ورلم بیا د کورنۍ چارو په وزارت کې هم هغه زما اسناد پیدا کړل البته چې ډېرې ستونزمنو شکل باندې امریکایانو وړي ولو په اتمه وزه کې په یو کانتینر کې اچولي ولو چې باید وسوځي زه تقریبا اته ورځې د دوو نفرو نورو سره چې معاش مې ورکولی هغه خپله دوسیه مې پیدا کړله په کانتینرو کې په زړو اسنادو کې رامې وړله بیا مې طی مراحل کړله بېرته مې په کورنیو چارو وزارت کې دنده شروع کړله په یو ریاست کې د حقوقي مشاور په توګه باندې پاته سولم وروستۍ دنده مې د سرحدي قواوو کې وله پس له دې څخه چې په 2018 کې پوه سولم چې دا خبرې بیا بلې خواته ځي سمې نه دي بیا مې نو استعفا وکړله د هغه ځای څخه بیا مې د رسنیو سره همکاري شروع کړله تر 2018-2019 پورې 2019 کې مې بیا واړه ماشومان چې ولو د هغوی د مکتبونو دا خبره وله بیا بېرته سویډن ته راغلم یعنی د ژوند داستان دغه حالات موږ ته په هغه شکل باندې چې موږ پلان کړی ولو د ښوونځي څخه د زراعت فاکولټي څخه پرې نه شو ولې بحراني حالت ته بوتلو خو بیا هم د خدای فضل دی چې هم زده کړې تکمیلي سولې هم اولادونه وکولی شو چې زده کړې وکوي شکایت نشته یوازینی شکایت دا دی چې دا ټول څه چې زه نن کومه که مالیه ورکومه که کار کومه که مې اولادونه کوي په پردي وطن کې دي زما په خپل وطن کې نه دي زما خپل کلی په معنی دی آباد زه د یو پونتون د ښوونکي په توګه باندې کچیرې هلته ولی درس مې ورکړی وای بې له پیسو څخه ډېر به روحن آرام وای نسبت ودې ته چې دلته کار کوم او په مقابل کې پیسې ترلاسه کوم خدای دې دا حالت ته تغیر ورکړي تعالی ورسې سلام
اوس څه کوي په څه مشغول یاست وخت څنګه تیروي
سویډن کې خو 15 کلنی د تقاعد سین دی ما هم رسمن تقاعد کړی دی ولې بیا هم درې ورځې په هفته کې د هغه پخواني دفتر سره چې مې کار کولی د هغه سره همکاري کوم په عین وخت کې آزاد کار لرم خپل ځکه چې تقاعد چې کوم موږ ته راته راکوي په هغه باندې ګزاره نه کېږي تقاعد ته قانون ته یې تغیر ورکړی دی په 1990 کې یې تغیر ورته ورکړی دی چې هغه چا چې 10 کار نه وي ورکړی مالیه یې نه وي ورکړی او یا 40 کاله دلته ژوند نه وي کړی د هغو د تقاعد کچه ډېره ټیټه ده نو هم آزاد کار کوم، هم هغه خپل د دفتر کار کوم، په څنګ د دې کې تر ټولو لوی هوساینه چې ما ته په روحي لحاظ باندې راکوي هغه دا ده چې د رسنیو سره همکار یم، د رسنیو د ځوان نسل څخه ډېر منندوی یم چې کله کله غږ را باندې کوي، زما د دغه کمې پوهې و یا د استدلال څخه دوی د وطن خلک یا اورېدونکي خبروي، دا مې هغه د خوشۍ لویه برخه ده. مطالعه البته چې وخت پیدا کېږي اوس خو مطالعه ډېره آنلاین، بیا هم کتابونه کله کله چې ځمه وطن ته راوړم یا څوک چې ځي راته راوړي، بس دغه مې روزانه بختیاوي دي.
لیکل څنګه لیکل کوي؟
لیکلو کې ډېر تنبل یم، تر کېدای شي چې یو د هغه ډېرو تنبلو خلکو څخه چې زه یم، حتی دغه د ژوند یاداشتونه چې مې خاطرې چې مې څه نوشته کړي ولې هغه مې هم نه دي منظم کړي، خدای دغسې څه نه دي راته راکړي، هم د حوصلې په لحاظ هم د البته چې لیکنه لنډه لیکنه کولی شم چې تمرکز وکړم، مګر داسې چې یو څه پرېږدم د ځانه څخه متاسفانه په دغه کې ډېر ناکامه یم. البته څه لرم چې سر راټول یې کړم، یو چا خوله راته وویل د ادبیاتو د فاکولټي فارغ دی، زما هم دوره دی، هغه وویل چې مرسته درسره کولی شم چې دا رامنسجم کړو راوایخلو. ښه دی چې اوسې مثلا دغه خبره چې د یوې ولسوالۍ څخه یو څوک لومړی پوهنتون ته راځي او هلته د پوهنتون نوم څوک نه پیژني، دا کېدای شي چې وخت خلکو ته معما وي، ولې حقیقت خو دا دی چې زموږ په وطن کې دغسې ولسوالۍ داسې سیمې ولې چې هلته پوهنتون ته خلکو ډېر وروسته د پوهنتون حتی نه وي شي ولو.
تاسو ویل چې له رسنیو سره همکاري کوي، له دې پرته نور څه ډول ټولنیز فعالیت لري؟
موږ دلته فرهنګي ټولنې لرو، ښې فعالې فرهنګي ټولنې دي، د ماشومانو دپاره، د مورنۍ ژبې په اړوند باندې، د دیني علومو د تدریس په اړوند باندې، د تاریخي ورځو د لمانځلو په اړوند باندې، په دې کې هم مصروفیت لرو، فارغ وخت چې موږ ولرو، غیر له دې څخه چې غم وشادي لرو، یو د بل سره دا اړیکې لرو. کورنۍ مو الحمدلله چې دغه ښار کې چې موږ ژوند کوو اکثرا په هغه خپل ملي رسم و رواج باندې، په هغه خپل اسلامي اصل باندې یو د بل سره اړیکې پالي، تر ډېره پورې چې څه کېږي په وطن کې د هغه دپاره رسیدګي کوو. البته چې سیاسي فعالیتونه هم شته، د سیاسي ګوندونو دا هم شته، په هغو کې زه د ډېره وخته کېږي چې نه علاقه ورسره لرم او نه هم لکه چې وړتیا یې هم نه لرم، ولې په کلتوري او فرهنګي فعالیتونو کې یو اکثرا د پی ټی ایم په غونډو په مجلسونو کې، چون دا یو نوی شی دی او خصوصا د دغسې یو مظلوم ملت دپاره، د یو مظلوم قوم دپاره چې په رښتینی توګه باندې په شلمه او یوویشتمه پیړۍ کې د استبدادونو تر څپرکې تیر شوي دي، په دې کې فعاله یم، د دوستانو سره ونډه اخلم، اکثرا ورسره یم، سفر هم کوم، کله کله د سفر سره ډېره علاقه لرم، سیمینارونه و داسې څه چې کېږي د ملګرو ملتونو، کله کله دعوت راته راکوي. په سویډن کې یو انسټیټیوټ دی د صلحې و د جګړې انسټیټیوټ دی، خورا فعاله دی، د هغوی ځینې غونډو سیمینارونو ته هم ځم.
کله چې تاسو په داخل کې وي، وطن کې وي، یادونه وکړه چې کورنیو چارو وزارت کې کار وکړو، یا لږ وروسته کله بیرته خپل ځای ته تللی یاست او کنه؟
د سږ کال په اپریل کې مې د دوه اونیو لپاره کابل ته سفر درلودلی، موږ ډېر بحث سره وکولی په اروپا کې، اروپا میشتو افغانانو چې دا د هېواد د ناخوالو په اړوند باندې یوازې د خارج څخه خبرې کول، نیوکې کول، دا ډېر ځای نه نیسي، راځي چې عملا ورسو د دغه نننیو چارواکو سره، خصوصا د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې، د ښځو د حقوق په اړوند باندې، ورته ووایو چې موږ افغانان یو، د دې وطن خلک یو، موږ په دښمنۍ د دریځ څخه نه، د ورورۍ د دریځ څخه درته وایو چې تاسو پر غلطه روان یاست، دغه څه چې تاسو کوئ دا صحیح نه ده. کور ودان بیا هغوی هغه زموږ غوښتنه وه، هغه زموږ شرایط د ملاقاتو د لیدنې ولیدلی چې په هغه کې به قیودات نه، موږ خبره به آزاد یې. نو موږ دولس نفره ولاړو چې دوی ډېرې درنې مېرمنې هم زموږ سره په دې سفر کې ولې، دوی اونۍ مو تېرې کړلې، خوست ته ولاړو، خپل په خپلو امکاناتو باندې سفر مو وکولی، کابل کې وګرځېدلو، ولې وخت ډېر محدود و، د زیات ګرځېدو دپاره نه ولو، پوهنتون ته ورته ورغلو، پوهنتون کې مو هلته ځینې استادان ولیدل، د پوهنتون استادان هلته راغلل، ځینې قومي مشران مو ولیدل، د هغو سره کښېنستلو، د خصوصي سکتور سره مو لیدنه درلودله، د هغو هغه د مشکلاتو په اړوند باندې مبحث ورته درلودلې. دغه سفر مې نو ورستۍ سفر ولو تر هغه ورسته نو بیا موقعنه د مسایده سوي نیت مې دی چې ولار سم خو کله کله سړی ته د کورنیز ما د کوچني اولادونه چې مې دی هغه اوس مکتبو ته چې څوک شروع کړي دي څوک یې شروع کړي نو ډیر وخت د هغه سره هم په مسؤلیت باندې تیروم. کنه نیت مې دا ولو چې ولار سم یو پونتون موافقه را سره وکړ د استاد په توګه باندې او ازما د پاره به خي شرایط سم ولو چې ولار سم ته دغه د حقوق پرشته کې د شونکي په توګه باندې وګورو چې څه کېږي. تر اوسه پورې خو مو پښه دلته بنده ده.
سلامت اوسې ډاکټر صاحب.
ډېره مننه. خدای مې ذات کوم.